دا مشال رادیو دا د نن ورځې په روسته خبري غړې کې زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې هم د مخام 15 بجې شوی اوریدونکو تر شپږو بجو به په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه ریپورتونه تاسو واوري. د دې ریپورتونو نه وړاندې خبرونه درته لرو چې زما همکار فرخنده صدې تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سایټ کې د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیلو بجلی نرخونو د کمولو اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې نن په یو وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او د یو شمیر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد ملاتړ کړی دی چې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د ودرولو غوښتنه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیل او بجلی نرخونه کم کړی دي. تیر شپه کام ته په ټلویزیوني وینا کې عمران خان ول د پېټرول او ډیزل او د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. نو موري پر خپل وینا کې د روس او یوکرين شخړې ته په اشاره ول
سب کو پتا ہے کہ جیسے یہ ہوتی ہے جنگ تو
دی وے تاسو ټول ته معلومه ده چې جنگ وی نو تیل به ګران شي. نو موږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیل د ټولو لوی مسله ده او کله دې قیمتونه نور زیات شون په خلکو نور بوج پرې وزي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري په 15 د تیلو د یو لیټر نرخ څه د پاسه 12 روپۍ او د فبروري په 14 د بجلی یو یونټ نرخ 3.5 روپۍ زیات شوی وو. عمران خان د بیگانه وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریبو کورنیو سره میاشتنی مالی مرستې له 12,000 نه 14,000 ته زیاتې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې د پوځي او چارواکي د نوم نه خوندرو په شرط مشال ریډیو ته وویل نن د مارچ په لومړۍ نیټه سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدګي کې په امنیتي پوسټه له پولې پورې غاړې څخه وسلوالو ډزې وکړې چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي او نه هم چا تر دې دمه د دغه حملې ذمہواري منلې ده. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي او ورسره د وسلوالو پر ضد د پوځ ګړو عملیاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې له وشکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو ته د دوام ژمنه کړې ده. اف ای او پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د مالی مرستو اجازت سره به په افغانستان کې وشکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3,500 زیاتو خلکو لپاره د خوړو شرایط ښه کړي. ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې شاوخوا 24 ملیون افغانان دا وخت بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د یو شمیر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد وړاندې کولو ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د ودرولو د خپلو عسکرو د وستلو او زر تر زره د دغه شخړې د یو پرامن حل غوښتنه کیږي. د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې د فبروري پر 18 پیل شوې ده او د 13 په زیات وخت کې د 193 غړو هیوادونو د دغه ادارې لومړنۍ بیړنۍ غونډه ده. دغه غونډه چې د جنگ د متاثرینو لپاره د یو منټ خاموشۍ وروسته پیل شوه. د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش پکې وویل په یوکرین کې جنگ باید ودرېږي. د یوکرین سفیر سرګی کیسلیتسیا وویل که یوکرین ونه ژغورل شي نو نړیوال امن به هم پاتې نشي. او بل خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي عملې 12 غړو ته امر شوی دی چې د مارچ تر 10 پورې امریکا پریږدي. پر دغو غړو تور دی چې د جاسوسۍ په کاروایانو کې لاس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن ویان دی ویلي هغو سفارتکارو ته چې د وتلو امر ورته شوی په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل وو چې دغه ملي امنیت ته تاوان رسوي او زیاتوي دغو سفارتکارو په امریکا کې د ژوند کولو د سهولت نه ناسمه ګټه پورته کړې ده. امریکایي مشن ویلي چې د دغو سفارتکارو پر وتلو د 300 راهیسې کار روان وو. دغه کار د ملګرو ملتونو د کوربه په حیث او د ملګرو ملتونو او د امریکا ترمنځ د تړون مطابق دی. بلخوا په امریکا کې د روس سفیر دغه یو دښمنانه اقدام بللی دی. ویلي دي چې ماسکو د امریکا دغه دابې په بشپړه توګه ردوي. دا خبرونه
فرخنده صد وا چې په دې خبري غړې کې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم ریپورتونه دادي. د پاکستان وزیر اعظم د بجلی او تیلو بیو راټیټولو اعلان کړی راپور پیلرو ل کورمې د فرقیزو شخړو لوجې به کور شوې ل حکومت غوښتنه کوي چې دا غوې د واپسې لارې دی پرانیزي یو چارواکی په جواب کې وای
نه ان شاء الله په دې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن وال ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم زینه به کور شوې ده ان شاء الله غزه کې به باید
په جنوبی وزیرستان کې د بلدیاتی انتخاباتو تیاری پاړه درته راپور لرو
چوالی ور په قبالی لکه چې بلدیاتی الیکشن راوون دي نو موږ امید دی چې ځون دای کمشر دای اکیډمی شخوان دی منګ دی په دای الیکشن سره په بیره طریقه سره د چکن دای نه ښه وخلی
افغان میرمنی وای طالبانو دا غوی ژوند زندانی کړي ځکه ورته لنارینه پرته لملک بهر د سفر اجازه نه ورکوي
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګي فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي
دا او نور رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي بدرګه مو کړی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د تیلو او د بجلی په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی نوموړي د روسیې او یوکران شخړې ته په اشاره ویلي چې په نړیواله کچه د تیلو بیې زیاتې شوې خو د نه غواړي چې د پاکستان ولس د مشکلاتو سره مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د تیلو او بجلی په نرخونو کې زیاتوالی راوستل شوی و عمران خان دا اعلان تیره شپه قام ته په یو ټلویزیوني وینا کې وکړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې
وزیر اعظم عمران خان پیټرول او ڈیزل لس لس روپی او بجلی پنځه روپی یونٹ ارزانه کړی عمران خان دغه اعلان د فروری په 28 مو پاکستانیانو ته د ټی وی د لارې په خپل خطاب کې کړی دی ویلی دی کله چې د روس او یوکرين ترمنځ جنگ شروع شو تیلونه او ګیس ګران شوی هم دا شان پاکستان د روس نشل لکه ټنه غنم خستی او هغه هم ګران شوی خو حکومت یې خلکو مشکلات په نظر کې وساتل او تیل او بجلی ارزانه کړه
سب کو پتا کہ جیسے یہ ہوتی ہے جنگ تو تیل کی قیمت
دیوائی تاسو ټولو ته معلومه ده چې جنگ وي نو تیل به ګران شي او 10% کې هم دغه ځایونو ناراضي هغه به ګران شي نو موږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیلو د ټولو لوی مسله ده او کله دې قیمتونه نور زیات شون په خلکو نور بوج پرې وزي
او ان کی اگر قیمته اور اوپر چلے گئی تو لوگوں کے اوپر اور بوج پڑ جائے گا
نو دغه خبرو پسی وزیر اعظم عمران خان اعلان وکړ تیل لس روپی ارزانه شو د وزیر اعظم د تیلو د ارزانه ولونه دیار لس ورځې وړاندې د فروری په 15مه پیټرول 12 روپی او 10 پیسې ګران شوی چې قیمت یو سل او شپېتو ته رسیدلې ولې 15 ورځې وړاندې د فروری په 13مه پاکستان کې بجلی هم 3 روپی یونټ ګران شو او د بجلی د نظم ادارې نه پر وایلی د فروری په بیلونو کې به دغه اضافه روپی د بجلی د استعمالونکو نه خستلې شي د وزیر اعظم عمران خان دا خبره چې تیل په ټوله نړۍ کې ګران شوی ځکه دلته هم ګران شوی او په تیرو حکومتونو ټکونه وکړل چې هغه هم په خپل حکومت کې تیلونه ګران کړو نو د مسلم لیگ نواز ډلې د تیر شوی حکومت وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار د خپل ټویټر د لارې یو ویډیو بیان جاری کړ او د تیلو په قیمتونو وویل
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2014 میں بھی 96 ڈالر
دیوائی تاسو ته دی معلوم وی چې په 2014 سم کې یو بیرل پشپک 90 ډالر پاکستان کې قیمت 280 روپی یو لیټر وو اوس چې 2-3 هفته وړاندې 390 ډالر شوی تاسو حکومت کې په 170 روپی لیټر تیل
بیرل ته آپ 160 روپی آپ نے اس وقت قیمت کی
بیرن د تیلو هغه نړیواله پیمانه ده کوم چې یو سل او یو کم شپېته لیټر وي د وزیر اعظم عمران خان دغه تقریر او قیمتونه کمولو باندې په سوشل میډیا هم زیات بحثونه روان شوي ځکه عمران خان اول د پیکا په نوم په قانون کې بدلونونه وستایل او وروسته تیل ارزانه کړل عمران خان ویلي دغه بدلون چې په سوشل میډیا یو څوک د چاس پکاوي وکي هغه تن یا اداره به ګینې د سپکاوي کوونکې په ضد قانوني رپورټ لیکي او ورته به سزا هم ملاويږي نو دا یو ښه قانون دی او دوی پکې لا زیات بدلون کړي عمران خان دا هم وویل پاکستان کې په زرګونو کیسونو د افایي په نوم د تحقیقاتي ادارې سره رجسټر دي او د زیات کړه دغه قانون د تحریک انصاف د حکومت نه وړاندې په 2014 کې راوړل شو دوی پکې په ځینو مادو کې بدلون نه کړی خبر یالو ته ځیاکار شمس مومن وای په 2013 کې چې د تیر حکومت موده ختمه ده هم دغه شان خوراکي او غیر خوراکي شیانې ارزانه کړي
خو که فرض کړه حکومت ختميږي نو د عدم اعتماد په ذریعہ باندې به ختميږي نو دغه عدم اعتماد کنټرول کولو کې خو دا د چکم د وزیر اعظم اعلانات دي زمانه د خلک دغه په مخنیوي کې ودا سکردار ده کی البته که فرض کړه حکومت ختم شي نوی انتخابات بیت کیږي نو پغی کی به دا خبری یا د شجونه د خامخه کیش کول کوشش بکی چې ما پر ډیر مشکل حالات کی معاشي صورتحال کې هم ماده سے فیصله وکړلی چې دا غي फायदा عوام ته مر سبول غختل.
شمس مومن وای چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا لانګ مارچ او د پی ډی ایم لخوا اعلان شوی لاریونونه به موجوده حکومت ته د بدلون یا نسکوریدو په شکل کې تاوان خو شاید ورنه کی، خو بیا هم ممکنه ده پر راتلونکو انتخاباتو کې ورته د عوامو په سوچ کې دا خبره کی نه وي چې ګنې موجوده حکومت ملک نشي چلاولی، خو موجوده حکومت بیا بیا وایي تیرو حکومتونو په ملک کې ډیر کارونه ناسمه کړیو، نو همدغه وجه ده دوی ټیکسونه زیات کړل او ګرانی ورسره رااله. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټ ډزو کې دوه پوځي سرتیري وژل شوې دي. په امیرام شاه کې د پوځي افسر د نوم د پټ ساتلو په شرط مشال لړی وتویل چې نن سهار وختي د غلام خان په سیدګي کې دا پیخه مخې ته راغلې ده. امنیتي چارواکي وایي چې پوځ هم د برید کونکو پر ضد جوابي کاروایی کړي، خو د مخالف لوري له تلفاتو دوی نه دي خبر. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. تفصیل د عمر زیرنا.
پامیرام شاه کې د فوزي افسر چې لارسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي شمالي وزیرستان غلام خان د وګر سیدګي کې د پولې پورې نه وسلوالو په امنیتي پوسټر ډزې کړې چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژلې دي. دوی وویل چې د پولې پورې نه وسلوالو د دوی په پوسټه برید کړې. لانس نایک، سونا خان او سفاهی خداده د ډزو په نتیجه کې ژوبل شول چې پسې په روختون کې ساور کړي. د امنیتی چارواکي وویل چې امنیتی سرتیرو هم ځوابي کاروایی کړي، خو د مخالف لورینا د څه نقصان اطلاعات لا نه دی راغلي. په میرام شاه کې د فوز د غلوړ پوړي چارواکي وویل چې د فروری په 28مه نیټه هم وسلوالو رزمک ډویژن تحصیل دوسلی کې په ډزو یو امنیتی سرتیر ژوبل کړي چې حالت یې نازک خودل کیږي. دوی وویل چې وسلوالو تحصیل دوسلی جامل خیل سیمه کې په امنیتی پوستا کې یو امنیتی سرتیری په سنایپر باندې په مرمۍ ویشتلې ژوبل کړي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د هلیکاپټر د لارې میرام شاه فوزی روغتون ته چې پس یې پېښور ته انتقال کړي او حالت یې مرګونه دی. د پېښې پس امنیتی سرتیرو سیمه په ولکه کې اخستې او د لټون عملیات یې پیل کړي، خو د دوی په وینا کم وسلوال لا نیول شوي نه دي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات شوي او هم د وسلوالو ضد د فوز مخصوص عملیاتو کې هم تیزی راغلې. څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرام شاه همزوني سیمه کې د فوزي چارواکو په وینا مخصوصو عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي ول. فوزی چارواکی وای چې د وسلوالو ضد به مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د کورمی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د فرقایزو شخړو له وجې بې کوره شوي خلک دې په سملاسي ډول خپلو مینو ته ستانه کړل شي. د خلک وایي کلونه وشول چې د کډوالۍ او بېوزلۍ ژوند تیروي او د داسې ژوند دوام به ورته ستونزمن وي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي د کورمی د کډوالو د واپسۍ غم به زر وخوړل شي. نور حال د طارق اورگزی په دې رپورټ کې.
د تری ملک مومن منګل وای په سیمه کې لس کاله وشول چې د مری امن لوزنامه عملی شوی، خو تر اوسه به کوره کړی شوی د مختلفو سیمو متاثرین خپل کورونو ته واپس نه کړی شول.
هغه منګل دی، زوتی دی، خروټی دی، زدروین دی، مقبل دی، کوم حالک دی، هغه په لوندې ډیستریکو کې دات بدار ژوندۍ تیروي. هغه دی پاره ټول نه اول کپره چنور کې دی کوم علاقو کې دی اپر کورم کې هغه ابد کری ضروری دی. ویل شه دا دی پون می دی امن ستړلې خبره دی. مهاده مری وشوا مهاده مری کی کی وشک باندې امر شوای دی چاغه تیاری چې ضرورت
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شیاسونی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې پکې د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو ذمہواري پر حکومت اچول شوی. موږ چې کله په دغړه د ضلع ډپټي کمشنر لا وسل خان خټک وپوښتل چې آیا ولې بېکوره شوي خلک تر اوسه په خپلو کورونو نه دي سنبال کړی شوي، نو هغه د دغې ځواب ورنه کړو، خو البته دومره یې وویل حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته په درنه وخت راولي.
نو انشاءالله په دې کې دا ټول سیزونه که هغه په مری معاهده کې کور دي او که دا د انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي، دا به ټول کور کیږي چې کم سړی کم ځای نه بې کوره شوی دی انشاءالله هغه ځای کې به آباد.
په کورما کې د اپریل 2001 تر جون 2011 پورې 9 جنګونه شوي چې پکې د 250 علاقو بنیادي ډانچه تر تباه کېدو وروسته له هغو شاوخوا 2000 کورنۍ وتلي ول. خو چې کله د اکتوبر په 2011 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه، نو بیرته رستنه کیدل یې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنگی، سنگباس، بغرا، پړاچینار، بلیامینو، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. تارک ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاری په مشال ډاٹ کام باندې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی استازو په یو ملاقات کې په افغانستان کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره خبرې کړې او ورسره یې پر تورخم دروازه د سوداګریزو چارو او د عامو خلکو د تګ راتک پر مهال ستونزې شریکې کړې. منصور احمد خان له سوداګرو سره ژمنې وکړې چې په لنډ مهال کې به ټولې ستونزې هوارې کړل شي. له جلال آباده د مشال لړیو خبریال.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوي په مشرۍ د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له یو شمېر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی رئیس اجی ګلمراد عرب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزې چارې تر ډېره کمه شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه 2000 لری یا 1000 لری کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 تا راټیټه شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي نن دا مشکلات زیات شوي دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تور ملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتک د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیله لاره جوړه شي، فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. دې دپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورله ورکړ شي، یو سهولت ورله ورکړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت گاډو چک او کنټرول یاد کړ. د ده په خبره کې د ترانزیتی گاډو د پلټولو لپاره له سپری نقطې په لری واټن کې ځای جوړ کړی شي. د دوی پر سوداګریزو مالونو بار گاډي به پر تورخم کې ډیر نه ځنډول کیږي. د وویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی ای یا د چینا پاکستان اکانومیک کوریر پروژه روانه ده. و متاسفانه صفری نقطه سره نږدې 500 متر نورسته ستاسو چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې دا د اپټا قرارداد د تړون په خلاف سره چې دا دوی فیزیکل اگزام کوي. اې د سخه په تیرې دو سره چې دلته سکینر لګولې د سکینر سخه ورسته خاصدار ان ال سی عامدارنګ کشتم چې دا دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردون کوي. د هیلمند تر سوچ دغه ستاسو ساختمانی پروژه تر سره کیږي کچېره د ګلاب ګراوند عامدارنګ جم کې دغه انتقالات وشي خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشته خنډونه لمنځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وای زولی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم. او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوي وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوي رامنځته شي بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مارچ پر یو دیرشم نیټه بعد خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. په دغو کې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان هم شامل ده. د سویلي وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال رډیو ته ویلي چې یادې ضلع درې تحصیل چیرمن څوکیو لپاره له درویشتو زیات امیدوارانو خپل کاغذونه جمع کړي دي. همدارنګه د نور عهدو لپاره هم ګڼ شمېر کسانو خپل نومونه لاغوی سره جمع کړي دي. دا چې په یاده ضلع کې د بلدیاتي انتخاباتو تیاری روان دي له اشتیاق مسی د یورو.
په سویلی وزیرستان کې د روتلین کې بلدیاتي انتخاباته د پورا سمرا امیدوارونو خپل کاغذینه جمع کړی دي. په دغه براکښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
دا مشر ټوټل تقریبا 840 کاغذ جمع شوی. بیا چې کله جانچ پړتال وشو د سکرټنی وشو دا د 840 نه تقریبا 804 805 پر ورسېدل. تاسو چې مشر دینا دي تقریبا یو کام یو سل شپته وي تقریبا 143 شوی. بیا کسان چې کیندای پیزنت ورکر هغه مشر تقریبا
وو د خپل ووټ حق سرنګ استعمالوي. په دغه براکښې هم د الیکشن افیسر زین العابدین نه واروي
ووټ څه طریقه وي. نو هغه دا طریقه ده چې هر ووټر ته شپږ بلټ پیپر ملاوي شي. پاش شپږ بلټ پیپر شو یو پیپر چې دو او د هو تحصیل چیرمن ته چوي پانا بعد یو ووټ و جنرل ممبر ته اچي شي او پانا بعد یو ووټ و شزینا ته اچي شي پانا بعد یو کسان پیزنٹ ورکر ته اچي شي پانا بعد یو نوجوان ته اچي شي او یو اقلیت ته اچي شي. نو ټوټل شپږ بلټ پیپر یې ووټر ته ورکوي او خپل خواهش چې کوم یې چې ووټه چوي هغه مطابق
بلدیاتی انتخابات دے پورا دے خپل تیوری پا براکش مشال ریڈیو تا وویل
چوالی ور پا کابالی لکاکش بلدیاتی الیکشن راون دی میرے کم تان دا خواستا ہی چے کا زون دائی کا مشار دائی کا دے میش خوان دی منگی دی پا دا الیکشن شد دا بیرا طریقہ سا دے چکم دائی ہاں ایسا اوخ لی
دلا دا تحصیل نا دے ملی جمہوری غورزنگ گوند پا ٹکٹ دے تحصیل چیرمین نشست امیدوار دے شریار ماسید خبر ہم وار وئی
ترسو پرا چی دے خالک دلچسپی دو آغا کاو کسی دیر اجتا دو عام خالک کلی شی جواندون دا سی کسان چی آغا سیاسی شعور لاری آغا تقریبا پا دیر آغا تا تو غب دے خالک دی لولو حدی
پا سویلی وزرستان کشی دے رتن کی بلدیاتی انتخابات دے پورا دے درے تحصیل چیرمین نشستون دے پورا درے چلویشت امیدوارانو خپل کا کاغذ جمع کړی دی او د یو درشتم مارچ په ورځ وو د سویلی وزیرستان چارور لاکا شپیش دیر زرا چلور سوا نولس رجسٹر ووټران وو د خپل ووټ حق استعمالوي. یو دادوی چې په خیبر پښتونخوا صوبې کښې د بلدیاتي انتخابات دویمې مرحلې کښې وو د سویلی وزیرستان سره په اتلس ضلعو کښې وو په یو درشتم مارچ بنې وو بلدیاتي انتخابات کیږي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. د خیبر پښتونخوا حکومت په ټولو ضلعو کې د خوراکي شیانو د جاج پړتال اخیستو لپاره موبایل یا ګرځنده ټیسټنګ لیبارټریانې په کار ګمارلې دي. حکومت وایي دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د خلکو د شکایتونو فوري نوټس واخیستل شي او که څوک ناقصه خوراکي توکي خرڅوي نو پر وخت به یې پر ضد اقدامات کیږي. بل پلو د سوات ځینو دوکاندارانو مشال لړیو ته وویل د حکومت دا اقدام ښه دی، خو اوس به د فوډ انسپکټران هر وخت له هغوی په یوه او بله پلمه پیسې غواړي. نور حال له دغه ښاره نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان تر مخه ټوله صوبه کې به اوس د حلال فوډ اتارټي تر سوري لاندې اووه ډیویژنو په کچا موبایل ټیسټینګ لیبارټري کار کوي چې پکې به عام تن د هر قسمه ناقصه ملاوټي خوراک پاړه شکایت کولی شي. د ملکن ډیویژن حلال فوډ اتارټي چې د هر قسمه غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو اداره ده، مشر اسد قیصر په دا اړه وایي چې دې لپاره د رابطې نمبر یې ورکړی شوي او دې سره به د ملاوټي خوراکونو خرڅولو کې کمی راشي.
شروع کې به مونږ د مختلف فوډ ڈسٹرکٹ ہوتا ہفتے ہفتے دا پارا یا سو رزو دا پارا با ہر یو ڈسٹرکٹ تزی یا غذائی کی با مختلف خوراکی مواد چکی چی من فی الحال چی دے دا چونکہ خیبر پختونخوا کی پا اول زل چرتا دا موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب دے نو دا دا صوبائی حکومت چو دیر اہم گام دے جرمانے با دا فوڈ سیفٹی ایکٹ پا ذریعے لگی او دینا علاوہ فوائد دا دی چی زائی پا زائی با دا خوراک دا اشیا دا ملاوٹ حوالے سر با ٹیسٹ کی گی دے کہ بدان نوی چی یارا خلق انتظار کی پا ورځ ورځو چې مانه سامپل اوچت کړی دا هغه به اوس ریزلټ راځي. نه
د منګورې په بازار کې خوراکي شیان اغستونکي محبوب علي بابو وایي چې وړاندې نه هم د ناقصه او غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو ادارې شته. کچري حکومت دې لپاره جوړ کړی شوی قانون باندې صحیح مانو کار وکړي نو دې سره به ولس ته اسانتیاګانې راشي.
فرق خو جی روالي خو چې کار کردی شي کنه، دلته خو آلریډي دا فوډ والا ګرځي کنه او دلته په دې منګورې بازار کې فوډ والا دا مخامخ دا یو دې بل دې بل دې دا چیکنګ صحیح نه کوي کنه، چې دې صحیح کار وکړي هر څه به خلکو ته صفا ستھرا ملاویږي. خبره خدا خو چې په صحیح طریقے باندې کار وشي کنه جی، په طریقہ کار دے دے دا دے چې صحیح چیکنگ وشي او صحیح چکم ملاوٹ کوي یا مرچ هر شی کې ملاوٹ خو نه سبا هر شی کې ملاوٹ دے پار شی کې ملاوٹ دے یو جو خدا دغه نه چې پي دے دغه دے چې صرف فوډ خوراک سي زونه ټولو کې ملاوٹ دے چې صحیح چیکنگ وشي دا خبره ده خو چې کار وشي.
خو بل خو سواد کې د آل دود دہی اسوسییشن صدر فضل محمد چې پخپل هم پي او ماسته خرسوي وای چې وړاندې هم حکومتي ادارې د غیر معیاري خوراکونو شیانو جاج اغستو کار کوي، د سره بعد د جرمانو اغستو یو بل سلسله شروع شي.
حکومت ته موږ وای چې پدې کې منی نشتا، موږ پدې خوشحالي کو خو چون کې منی پکې دا ده چې موږ ته یو ولي باډري شو کوي یا حلال والا پاتې کوي یا ڈیپسی سیب لري پاتې کوي یا کنزومر کوټ والا پاتې کوي یا موبایل ټیسټ لیبارټری والا پاتې کوي، نو پدې باندې با یو ادارې موږ ته پته وي. نو اوس موږ د خپلو ادارو پته نشتا او هر ادارې والا گینڈا باد راضی اور ہر یو توچی لس در روپے جرمانہ چھو شل در روپے جرمانہ چھو نو یو طرف تو مہنگائی دا یو طرف تو حالات خراب تھی بل طرف تو دان منا دا جرمانو سسٹم شروع دے نو دس مہربانی ہو گئی چھ پدی باندے زمہ دار ہے دے چھ مہربانی دیو چھ حکومت پدی سروے ہو کی اور دیر قدر شی
حکومتی چارواکی وای چھ بازار کی د خوراکی شیانو جاج اغستو نور ادارے لکٹی ایم اے اسسٹنٹ کمشنر د خوراک محکمہ کنزیومر عدالت او نور ادارے پخپل دائرہ کار کے کارگوی او موبائل لیبارٹری جاج اغستو سر با هم په هغه وخت غیر معیاري خوراکي شیان خرڅون کې منع کول او جرمانه کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو دا د خبرونه د پراګ له سټوډیو نه خپني غوري دلته د ماسپخین یو نیمه بجې کیدونکې دا په خبر کې د مخام پرځنی به بجې شوی فرخنده ست په سټوډیو کې دا د خبرونو لنډیستې اور
د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیلو او بجلی نرخونه کم کړی دي. تیر شپه کام ته په ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل د پېټرول او ډیزل د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. عمران خان د بیگانې وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریب کورنیو سره میاشتنی مالی مرستې له 12,000 نه 14,000 ته زیات کړې. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه حمله کې 2 پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې د پوځ او چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته ول نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدلی کې په امنیتی پوسټه له پولي پورې غاړې څخه وسله والو ډز وکړي چې پکې 2 پوځیان وژل شوې دي. د پیښې په اړه نور معلومات مخته نه دی راغلی او نه هم چا د دې حمله ذمہواري منلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې له وشکالۍ ځپلو سره د خپل مرستو ته د دوام ژمنه کړې ده. اف ای او پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د مالی مرستو اجازت په افغانستان کې وشکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د یو شمېر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد د وړاندې کولو ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د وترولو د خپل عسکرو د وستلو او زر تر زره د دغه شخړې د یو پرام نه حل غوښتنه کیږي. د دغه قرارداد ملاتړ کوونکي د سلو وټونو د ترلاسه کولو هیله لري. نن د مارچ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو غونډه بیا کیږي او په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي عملې 12 غړو ته امر شوی دی چې د مارچ تر 10 پورې امریکا پریکړه پر دغو غړو تور دی چې د جاسوسۍ په کاروایانو کې لاس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن ویان دی ویلي هغه سفارتکارو ته چې د وتلو امر ورته شوی دی په جاسوسۍ فعالیتونو کې ښکیل وو چې دغه یې ملي امنیت ته تاوان رسوي.
مشال رادیو ته غوږی فرخنده صد و چې تاسو د خبرونو لنډیز رواندې کووریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي. پر افغانانو بهر ته د تلو پاړه د طالبانو پر وروستۍ محدودیتونو د امریکا متحده ایالاتونو برتانیا اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د برتانیا 16 فیر دغه محدودیتونه د نه منلو وړ بللي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې اړه خپل اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تیرې یک شمې په ورځ ویل افغانانو ته به چې د وتلو مقصد معلوم نه وي له هیواده د وتلو اجازه ورنه کړي. نورحال د نوریاس نوري په رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام چې بهر ته د افغانانو پر تګزین محدودیتونه لګولي اندېښنه خودلی او ویلي دي چې خی هغه له افغانستان د یو شمېر کسانو د استلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هیواده ووځي که د تلو مقصد معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دافیر هوګو شرټر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دغه بیان لیدل او پر آزاد تګ راتګ دغه محدودیتونه ورته د نه منلو دي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې سم د سړي د خپل څرګندونو وضاحت ورکړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه نوي محدودیتونه به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې غواړي له افغانستان په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخ کړي. د هغه کسان دي چې په تیرو نږدې 40 کلونو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو پوځونو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو مستحق پیژندل شوی خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون نو وخت وویل چې دغه موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي. دغه ویان ویلي چې موږ د طالبانو څرګندونې چې په رسنیو کې خبرې شوې لیدلې او په دې اړه مخبل اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. دغه ویان زیاته کړې چې زموږ د افغان متحدینو د استلو لپاره زموږ امکانات په دې پورې تړلي چې طالبان له افغانستان نه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل پر سفر نوی لګول شوی محدودیتونه هغه افغانان رانغاړي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی خو په دې اړه چې آیا د کومو شرایطو له مخې کوي دوی کولی شي دغه کسان وباسي نور جزئیات نه دي ورکړي. مجاهد وویل افغانانو ته به چې د وتلو مقصد معلوم نوی له هیواده د وتلو اجازه ورنکړي. مجاهد په یو شمیر هیوادونو کې د هغو بزرګونو افغانانو د خرابو شرایطو یادونه کړې چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وایستل شول او د ویزو پروسه نه ده بشپړه شوې. د قطر له لارې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو منظمې الوتنې تر ډیره د تیر کال په ډسمبر کې وروسته له هغې ودرېدې چې د طالبانو له ادارې سره په دې اړه چې څوک په دغو الوتنو کې د انتقال مستحق دي اختلافات راپورته شوي وو.
په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان میرمنې وایي د طالبانو په نظام کې لکه د زندانیانو ژوند کوي، ځکه د کار موقع نه ورکول کیږي او کله چې له هېواده بهر د تلو چانس پیدا کړي نو طالبانو پرې نوې بندیز لګولی چې میرمنې له سړو پرته له هېواده بهر سفر نشي کولی. په ناروې کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا ویلي طالبانو خلک په زندان کې ساتلي نو ځکه دا ډول بندیزونه پرې لګوي. طالبانو تېره اونۍ وویل ښځې له شرعي محرم پرته نور هیوادونو ته د سفر اجازه نه لري. نور حال د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې.
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه نانی بر ما پیدا بکنیم.
نه غواړي چې نومي خبر شي. وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړی او تمه و چې په نږدې وخت کې له افغانستان ووځي، خو په خبرې بهر ته د طالبانو لوري په سفر محدودیتونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي چې بهر ته د میرمنو په سفر محدودیتونه لري کړي.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو، ان یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر، زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړو چې لدی ورسته خزی له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل د هغو افغانانو چې لکوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو د پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوی. مخکې تر دې د بشر حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د چارو مسولی هیدربار ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو دغه نوې اقدام په افغانستان کې پر خزو د محدودیتونو د زیاتوالي سرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي و چې دغه عملیات په کابل کې دورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تختونکي، غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغه یې څه ذمہواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
خبري غړې ته غواګې.
پورا دو کال وړاندې له 30 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شو چې لمخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه او باسي او طالبانو په ځان ومنله چې د القاعدې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو نه ځان لرې کوي. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل دغه تړون لاسلیک کړ. دا چې له دې تړونه دوه کال وروسته څه تغیرات افغانستان په سیاسي اوضاع کې لیدل کیږي، د ازادي رادیو همکار پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړ.
پورا دوه کال وړاندې له 30 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاویو ترمنځ هوکړه، هغه هوکړه چې د ډیرو په باور د بهرنیو ځواکونو وتلو او دغه شان افغانستان کې د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدو ته یې زمینه برابره کړه. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې چې د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې لاسلیک شو، امریکا ژمنه وکړه چې د 2020 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو بیا له امریکا سره هوکړه وکړه چې د القاعدې په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که څه هم چې د افغانستان تیر جمهوري نظام دا ادعا درلوده چې د هوکړې په جریان کې نه دی پرېښودل شوی، خو په هوکړه کې راغلی و چې د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د دغه مواردو په شمول په دې تړون کې پوربند او د تاوتریخوالي په کمښت هم ټینګار شوی و، خو د دې تړون هیڅ یوه برخه هم په خپل ټاکلي وخت عملي نه شوه. امریکایي ځواکونه په درې میاشتنی ځنډ له افغانستان څخه ووتل. د طالبانو 15,000 بندیان له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته خوشی شول. بین الافغاني مذاکرات هم په شپږ میاشتنی ځنډ سره پیل شو. طالبانو تاوتریخوالی هم کم نه کړ او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ القاعده شبکې سره خپلې اړیکې هم پرې نه کړې، که څه هم طالبان وروستی مورد ردوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزای آزادی رادیو ته وویل چې د هوکړې د رامنځته کېدو په بهیر کې د افغانستان جمهوري نظام څنډې ته کړل شو، نو ځکه د دې تړون د تطبیق پر وړاندې ستونزې رامنځته شوې او له امله یې په افغانستان کې روان وضعیت رامنځته شو.
دومه عمده خبره دا و چې د تطبیق د یا د عملي کولو د قرارداد کې ډېرې لوی ستونزې وجود درلودې. هغه برخه چې د بین الافغاني مذاکرات او د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و او د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هر اړخیز او همشموله چوکاټ کې د ټولو د ګډون لپاره زمينه برابر شي او په افغانستان کې د یو مشروع لارې نه با کولیک ډول شي، دا برخه متاسفانه نه تنها سي عملي نه سوله بلکې نیمګړی پاتې سوله. او درېمه دا ده چې مخکې له دې نه چې خبرې یو پایلې ته ورسیږي په ډېره عجله په نظامي برخه باندې فشار راوستلی سو او له هغه طریق نه په حساب واک ترلاسه سو.
د افغانستان د مخکینی نظام د سولې مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی هم وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام سقوط ته لاره هواره کړه.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام
د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام په څنډه تکولو سره د طالبانو راتګ ته زمينه برابر اسوه. مخبله د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو په چلن کې بدلون لید. په تړون کې راغلی و چې اسلامي امارت د دې کلمې ذکر کول په تړون کې د جمهوریت نظام لپاره یو بدیل و.
که څه هم د دوحې په تړون کې یو مهمه برخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و او د دې کار لپاره د دواړو لوریو لخوا پلاوی هم جوړ شو، خو دغه مذاکرات هیڅکله په دوامداره توګه ترسره نه شو. له دې سره سیاسي ګوندونو هم د پلاوی په جوړښت نیوکې درلودې او مرکچي پلاوی ټول شموله نه ګڼه. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر وایي چې د دوحې تړون تر ډیره د امریکا لخوا عملي نه شو.
مذاکرات بین الافغانی باید براه میفت.
بین الافغانی مذاکرات باید پیل شوی وای او د افغانستان ټول سیاسي خواو باید پکې ګډون کړو او لسولې ورسته د نظام په تړاو باید هوکړه تر رسیدلی و. په وار وار زمينه مذاکرات ته برابر شوی و خو خاغلی غنی د بهیر خراب کړ. امریکایانو کولای شوای چې له بیلابیلو لارو له خپل نصوص استفاده وکړي او خاغلی غنی سولې ته چمتو کړي، خو دا کار یې ونه کړ، ځکه د امریکایانو سیاست دا و چې افغانستان کې پراګندګی رامنځته شي او د دوه تړون ټولې برخې پلینې شي.
خو مخکینی جمهوری نظام او په ځانګړي ډول ګوښه شوي جمهور رئیس غنی به تل ویل چې بین الافغانی سولې ته ژمن دی، که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر مایک پامپیو همغه مهال ای بی ایس تلویزیونی شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي و چې د دوحې تړون دوه محرمې برخې هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه هوکړلیک د 2020 کال د مارچ میاشتې په 11مه تصویب کړ. خو د دوه کلونو په تیریدو سره تروسه هم د دې هوکړلیک د دوه محرمو برخو د جزئیاتو په تړاو څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د مخکینی نظام د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزی نه مو پوښتنه وکړه چې دغه دوه محرمې برخې څه وي. خو ښاغلی ستانکزی د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکنې بڼه وویل چې په دې تړاو به بل وخت خبرې وکړي. خو اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د دوحې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دې پلاوي غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې
توافقنامه کې داسې څه نشته چې هغه رسنیز شوی نه وي. د دوحې توافقنامه دوه برخې لري، یو په خپل توافقنامه ده او بل یې د تطبیق میکانیزم یا تشریع ده. د دې علاوه موږ د دوحې په توافقنامه کې له امریکایانو سره داسې لیکلي څه نه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم وایي چې دوی د دوحې تړون ټولې برخې پلي کړي، خو د امریکا لخوا تر اوسه دغه تړون په بشپړه توګه نه ده پلي شوی.
اسلامي مرګ د ټولو مشرانو سپتور لیستونه کې د دې لیستونه ختمول تر اوسه نه دي شوی. دغه سید افغانستان د پاره اسلامي حکومت خروج دی خارجانو سبب ترازی د سره د خط تعامل زمينه مسائل په ډیپلوماټیک ارسه کې تر اوسه دا کار نه شوی. او بل خبره دا چې په افغانستان کې بندیزونه څه کوم لګیدل دي، د موږ د سرمایو تجارانو باندې بندیزونه وو او یا د موږ د کرنسی پښتوانه باندې بندیزونه، دا هغه څه چې دوی ته ورن سره اړخ نه لګي. اوس موږ امیدوار یو چې د سې ګامونه واخیستل شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته هم په دوی د نړیوالو لخوا دا انتقادونه موجود دي چې له ترهګرو ډلو او په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مخکینی نظام د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی وایي اوس هم د دوحې تړون په ازمون کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دوحې تړون اوس هم د امتحان په حال کې دی. د افغانستان خلک په بشری ناورین ځوریږي. هر نظام او رژیم سره غلای ده د خپل مخالفینو لپاره یو بانه همیشه لټولې ده. هغه وخت موږ یو تلپاتې سولې ته سره رسیدلای شو چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک د مسونیت او آرامش احساس وکړي.
که څه هم د دوحې له تړون وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه وژل شو، خو اګست میاشت کې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال 14 امریکایي سرتیری ووژل شول. دغه امریکایي سرتیری د داعش په برید کې چې د 170 افغانانو ژوند هم واخیست ووژل شول، او بالاخره د دوحې هوکړې د عملي کېدو نتیجه داش و چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل. په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ او طالبان وقت اور رسیدل
دا مش د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب ما د مشال وی
تاسو ټول شنا امان خبره کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیمه او د خالی پورس په سلو رو بجو اوریدای شي. دا مشال رادیو ده په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا د دې ولایت د صبریو یا قوبیو لسوالیو په 300 بیوسو غریب کورنۍ باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوه. بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي وایي چې د دوی اړتیاوي ډېرې دي او په دوامدار توګه دوی ورسره مرستې وشي. د سره سریب نړیوال کمیټې په دې وروستیو کې ویلي ول چې په افغانستان کې له 30 میلیونو زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. له خوست نجیب الله لو خیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر 300 بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د ترکیې هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رضاکارانو وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او دا 300 کورنۍ یوازې د خوست د صبریو له ولسوالۍ څخه انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته وویل چې د دې مرستو په هره بسته که یولس قلمه بیلابیل خوراکی توکی پکی دی.
د دې د سروې باره کې بزت ته وایم چې موږ تللي وو ساحې ته خپله به د یو چا کور ته ورتلل چې دوی ته به مستحق کاره سو د دې به اطمینان راغی. هغه نه بعد به یې دا کس لیکه ده ته به یې کارت ورکوه چې تر څو دې موږ د ټیم اطمینان نه و راغلی تر هغو چا نوم نه ده لیکلی.
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاسې مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي بی بی هاجره وویل
بچیانو خاوندان لارڅ مود لا سویر کړی دی مونږ ته ډیر ډیر اطمینان پاتې دی. په جګړه وشولا زوی می په کټ کې ولی گیدو نشپې می را بوسلای نه شوړه خوست می نه شوړه وستلای په لار کې رمړ شو. وړی کا بچا می و د شپې ګو کالو ترکی نه ډیر ډیر مننه کو سره د سری میاشتې نه چې مونږ غریب او مایوب خلک په نظر کې ونیو مونږ بیا دې نه ګورو چې مونږ ته دا ډول مرستي راشي راي کې.
د صبری ولسوالۍ اوسیدونکو علي محمد خان د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی دی. وای چې دوی ته کاروبار نه پیدا کیږي او له دې کبله د ژوند مختلف ستونزو سره مخامخ دي.
وطن کې مو مزدوري نشته، وطن جنگ زپل ده، ودان زوړېدل ده. مونږ سره د ملي مرستې وشي، مونږ سره د غا خوراکي مرستې وشي، وطن مو ډېر عجز ده، نقدي ده ضرر سره وشي ځکه چې وړو مړو نه د مریضای دي چې دومره مونږ شربات ګولای موټر کریا دغه مونږ ته تناغ دی وی.
د مرستو دوی نور ترلاسه کوونکی رحیمه او بس بی بی وای دوی هم د خپل یتیم ماشومانو د روزنې او پالنې مسؤلیت لري.
خوان می هغه د اوس ولې گی دو د غار وړا ټل پکون وړ کی جړکا ته پوتې دی بیل خونه می دو هیڅ دراک می نشتا. مونږ مرستو نه ډیر خوشاله چې کومه کا سره وکی
مونږ کوند یو مونږ د سپار لرو دی بیگان لرو دی بل اورد لرو بل اورد نه لرو مونږ خیمو کې وسمه اړه می مړ دی سا کم نه لرو.
د سره سریب نړیواله کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 4 لک تر رسیدي. د یاد کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 زیږی د سکال په نسبت بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوس هم د سپورتس لړډګر د استرالیا کرکټ لوبډله شاوخوا 40 کال وروسته 13 ورځ پاکستان ته رسیدلې ده. د دواړو هیوادونو لوبډلې به 3 ټیسټ لوبې کوي، 3 ورځنۍ لوبې او یو شل ورځې لوبه هم پکې شامل ده. د استرالیا لوبډله اخیری ځل په 1998 کال کې د پاکستان په دوره تللې وه چې هغه مهال هم د ټیسټ او هم د ورځنۍ لوبو سیریز ګټلو. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا پاکستان کرکٹ بورڈ ترمخه د استرالیا کرکٹ لوبډالا سلیریش کال پس په 20 فروری پاکستان ته د شپږو هفتو په دوره راغلی دا دی بدلتا درې ټیسټ میچونه درې یو ورځنی یا ونډه او یو ټی 20 یا شل ورځا سیالي کوي د کرکٹ لوب مینوال محمد عباس وای ډیر ورته خوشاله دي ځکه تیر کال د نیوزیلند او انګلند لوبډلو هم د امنیت د اندېښنو په وجه په لې دوره منسوخ کړی وي
ډیر خوشاله خبره ده او دې سره به چې ان شاء الله زموږ ملک نور انټرنیشنل کرکټ چې به حال شي دا پیلا پی ایس ایل شو ډیر غیر ملکی کرکټران راغلل نو امید دا لرو چې ان شاء الله دا سیریز چې کوم د استرالیا پاکستان نه راوړي په طریقې سره وشي
رحمت ګل اپریدی چې د خیبر پختونخوا اولمپکس ایسوسییشن مرستیال مشر دی وای چې تیر وختونو کې ډیر بد حالات لوجه لوبې ډیر اغزمن شوي وي ولی اوس نړیوال لوبډلو راتلو سره یو خوکه د لوبو پرمختګ کیږي نو د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکه هم د مضبوطې دوه لپاره غټه لار ده
الحمدلله د موجوده پی ایس ایل چې کوم ایونت شو دې سره دا شو چې د سپورتس پروموشن شو د دوه ملکونو مینس کې چې کوم تعلق جوړیږي نو هغه د پلیس په ذریعہ باندې هغه د سپورتس اکټیویټیز په ذریعہ باندې هغه یو بل خبر را خبر شي او دې سره چې کوم دوستۍ رښتې مضبوطیږي
محمد عمران چې د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمه کې کار کوي او خپل هم د وښو نړیوال لوبي چمپین پاتې دی وای پاکستان لپاره دا ډیره د عزت او ویاړ خبره ده
یوازې د کرکټ خبره نه نور می گیمونه چې کوم دی فوټبال دی هاکی دی بیډمنټن دی سونه گیم چې انټرنیشنل اولمپیکس گیمز دی نو دا به سره زموږ ډیر زیات چې کوم دی گیمونه امپروومنت شي
دا یادونه نه چې کال 2009 د پنجاب سرخر لاهور کې د پاکستان په دوره راغلي د سریلانکا کرکټ لوبډلې بس باندې لوستوالو برت شي وو او دا غي ورستو تر ډیر وخت پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کېدو او پاکستان به خپل میچونه هم نور ملکونو کې کول تیر کال هم د سپتمبر میاشت کې د نیوزیلند لوبډلې د میچ شروع کېدو لږه شی بوړاندې د امنیت د اندېښنو له وجې خپل ټور ختم کړو او واپس لاړل تیر شپه کو کال کې پاکستان ته سریلانکا بنگلاديش ساوت افریقا زمبابوي او د ویسټ انډیز لوبډلو دوره کړوي او دلته خپل میچونه کړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د چهار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درېنی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو
اور دن کو د مشال رادیو نه خبری غړی تا خوکه او د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره چتا سو اوریدل پتلو تلو کې واره بیا د خبرنو لنډیز اورو لفرخندی اسد نه
د پاکستان وزیر اعظم په هواد کې د تیل او بجلی نرخونه کم کړی دي تیر شپه کام ته په ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل د پېټرول او ډیزل د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي عمران خان د بیگانه وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریب کورنۍ سره میاشتنې مالی مرستې له 2000 نه 4000 ته زیات کړې په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي په میرامشاه د پوځ او چارواکي د نوم نه خوند په شرط مشال ریډیو تول نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدوی کې په امنیتي پوسټه له پولي پورې غاړې څخه وسله والو ډز وکړي چې پکې دوه پوځیان وژل شو دي د پیښې په اړه نور معلومات مخکنه دی راغلی او نه هم چا د دې حملې ځمواري منلې ده د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې لوشکالې زپلو سره د خپل مرستو ته د دوام ژمنه کړې ده اف ای او پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د چارو د دفتر د مالی مرستو اجازت په افغانستان کې وشکالی زپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي د یو شمیر هوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد د وړاندې کولو ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرين کې د جنگ د وترولو د خپلو عسکرو د وستلو او زر تر زره د دغه شخړې د یو پرام نه حل غوښتنه کیږي د دغه قرارداد ملاتړ کوونکي د سلو وټونو د ترلاسه کولو هیله لري نن د مارچ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو غونډه بیا کیږي. او په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي عملی 12 غړو ته امر شوی دی چې د مارچ تر 8 پورې امریکا پریکړه پر دغو غړو تور دی چې د جاسوسۍ په کاروایانو کې لاس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن ویان دی ویلي هغه سفارتکارو ته چې د وتلو امر ورته شوی دی په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل و چې دغه یې ملي امنیت ته تاوان رسوي.
فرخند صد و چې تاسو د خبرنو لنډیز درو اوریدونکو له همدې سره د خبرې غړې او د نن لپاره د مشال اړیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربان عجیب مې د خبرونو ویاندې فرخند صد سټوډیو منیجر اکرام اسکینیار او د مشال اړیو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو بیا تاسو هر کلی حاضرېږو. ترغه مونږ ته اجازه راکړي او که په همدغه سپو پات شوي د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به ووري. خپل مخام درته غواړم.